country. د افغانستان د دینی عالمانو د شورا یو غړي ازادي رډیو ته ویلي چې اندونیزیا نن د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو د یوې درې اړخیزي غونډې کوربتوب کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون په مرکز کابل ولایتونو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې لړۍ یوه میاشت نور هم وغځوله. او د جرمني او روسیې د بهرنیو چارو وزیران ویلي چې د ایران د اټومي موافقې د ژغورنې لپاره به ګډ کار وکړي. دوستانو یو بار بیا درته هر کله ویو د میر احمد صافی په همکاري زاج ملند درته د خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه هم لرو. خو په لږ خبرونو کو ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د رای ورکونکو د نوملیکنې پر مرکزونو حمله پر دیموکراسي بریدونه دي. ولسمشر غنی او د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه قومندان د افغانستان د انتخاباتو او د ترهګری پر ضد د مبارزې په بیلابیل اړخونو خبرې کړې دي. او متحده ایالاتو د ایران پر درې دولتي موسسو او د سپایي پاسداران انقلاب په اړه ون شپږو افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. بشپړ خبرونه واوري. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د رای ورکونکو د نوملیکنې پر مرکزونو بریدونه پر دیموکراسي بریدونه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو بیان کې چې پرون خبر شوې ویلي چې د نوملیکنې د بهیر لپاره د انتخاباتو اړوند درویش حمله او امنیتي پیښې ثبت کړي. یوناما وایي په دې حملو کې 201 اویا ملکی وګړي مړي او ټپیان شوي دي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یماموت له قبل راغلي چې وایي ملګري ملتونه له نړیوال ټولنې سره په ګډه د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو ملاتړ ته ژمن دي. یماموت په عین حال کې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره مستقیمي خبرې پیل کړي او په انتخاباتو کې برخه واخلي. بلخو افغان حکومت د رای ورکونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت لپاره د نوو اقداماتو خبره کړې ده. په دې اړه پرون پارک د ولسمشر دفاع او کورنیو چارو د وزیرانو او نورو چارواکو په ګډون په یو غونډه کې بحث شوه. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې غونډه کې د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت پلان نوی شوی او پراخ شوی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. ولسمشر اشرف غنی او د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندان د افغانستان د انتخاباتو او د ترهګری پر ضد مبارزې په اړه خبرې کړي. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې وایي چې جنرال جوزف ووټل پرون غرمه ولسمشر غنی سره پارک کې وکتل او د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو پر پیاوړي کېدو یې ټینګار وکړ. دا خبر پاڼه د جنرال ووټل له قوله وایي چې متحده ایالات به د افغانستان له خلکو سره په څنګ کې وي. دا ارګ په خبر پانه کې د دې خبرو جزئیات نور جزئیات نه دی خبره شوې. امریکا د ایران پر درې دولتي موسسو د سپایي پاسداران انقلاب په اړه ون شپږو افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. د اعلان څخه دوه ورځې مخکې ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې هېواد د ایران له اټومي موافقې څخه وځي. امریکا د خزانه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې نوي بندیزونه د ایران پر ضد له متحده عربي اماراتو سره د امریکا د ګډو اقداماتو یوه برخه ده او هدف یې د اسعارو د تبادلې د هغه شبکې ویجاړول وو چې په سیمه کې د ورانکار فعالیتونو او له نیابتي ډلو سره د مرستې لپاره یې سپایي پاسداران او د دې ځواک بهرنۍ څانګې قدس ته د وسلو د پیرودلو سره مالي مرسته برابروله. په خبر پاڼه کې د امریکا د خزانه د وزیر له قوله ویل شوی چې د ایران رژیم او مرکزی بانکي د خپلو فعالیتونو د تمویل په مقصد په پټه د امریکایي ډالرو ترلاسه کولو لپاره د متحده عربي اماراتو له موسسو څخه ناوړه استفاده کړې ده. دا جرمني صدر اعظم د ایران ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې هیواد به د ایران له اټومي موافقې سره شمن پاتې شي. انګیلا مرکل د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه څرګندونې کړې. خو په عین حال کې د جرمني د حکومت ویاند وایي مرکل روحاني ته ویل چې ایران باید له پلان سره سم خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د جرمني د حکومت د ویان سټیفن زایبرت په وینا میرمن مرکل د ګولان په لوړو کې د اسرایلو د پوځ پر اډو د ایران پرونی راکټي حملې هم غندلې دي. اخوا د اسرائیل پوز وای چې په سوریه کې د ایران د پوز ګنشمیر مرکزونه په توغندو یو وشتي. اسرائیل د دې اقداماتو خبر رسلاغ ورکوي چې د ګولان په لوړو کې پرون نشته شل توغندي ولګیدل. اسرائیلی چارواکو ویل دا توغندي د ایران سپایي پاسداران ځواک په امر توغول شوی وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په یو پیغام کې چې رسنیو خبر کړول چې د دې توغندیو هدف د ایران د برید په وړاندې ثواب
ایران خطستا کاو دوم התגובה שלנו הייתה בהתאם.
نتانیاهو ایران لخپل هدا واوخت زموږ اقدام ځوابي وو زموږ پاوز با په سوریه کې د ایران پر هداف او پراخ عملی وکړي د ایران اقدامات ناکام شول د اسرائیل په قلمرو کې یو توغندې هم ونه لګید زموږ پالیسی روښانه ده هغه دا چې ایران ته اجازه ورنکړو چې په سوریه کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړي د اسرائیل د پاوز ویان پرون خبري اعلان تول د اسرائیل پاوز هغه ځایونه په نخښه کړی چې د ایران د استخباراتو لوجستیک او موټرو کار ترې اخیست د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د روانې جون میاشتې په 12مه نیټه به د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې وګوري ترامپ پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي دي چې کیم او دا به هڅه وکړي چې په نړۍ کې د سولې لپاره یو ځانګړی شي برامن سکړي ښاغلی ترامپ له دې اعلان څو ساعته مخکې د هغه دریو امریکایي وګړو هرکلی وکړ چې شمالي کوریا له بنده خوشی کړل دا درې کسان چې یو کیم دونګ چال دوهم کیم سونګ دوک او دریم هاک سانګ نومیږي پرون په یو پوځي الوتکه کې د امریکا متحده ایالاتو ته ولیږدول شول ترامپ د شمالي کوریا له مشر څخه مننه وکړه وی ویل دی باور لري چې کیم جونګ اون د کوریا د ټاپوزمې د غیر اټومي کولو په برخه کې توافق ته د رسیدو لیواله دی دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړي وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو اندونیزیا نن د افغانستان پاکستان او اندونیزیا د دنیا عالمانو د یوې غونډې قربتوب کوي په دې اړه د افغانستان د دنیا عالمانو د شورا غړي خغلی حلیمی ازادي رډیو ته وویل
دغه درې اخیزه مجلس یا کانفرنس کې د اندونیزیا په پایتخت جاکرتا سره نږدې د ګور خار کې کیږي د افغانستان علما هم راغلي دي د پاکستان علما هم راغلي بیګاشتي راورسېدل
پدې اړه پر پور سربیر اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په مرکز ولایتونو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې لړۍ و میاشنو رحم وغوښتل خو په خوست کې قومي مشرانو او دینی عالمانو له خلکو وغوښتل چې الکترونیکي تذکیرو د اخیستلو په لړۍ او د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په بهیر کې ګډون وکړي
ایو اسلامی مذهبی عالم په حیث په ټولو خلکو غږ دی چې ټول دې په ټول توان تذکيري وخلي
که وخت د افغانستان په اړه نور ریپورتونه لرو د جرمنی او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې د ایران د اټومي موافقه د ژغورنې لپاره به ګډ کار کوي د سیمې او نړۍ په مسایلو کې په دې اړه اوریدلی شي په شمال کې د افغانستان په شمال کې البته د امنیتي وضعیت په خرابېدو هم یو تفصیلي ریپورت درته وړاندې کوو کور کړی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه هم له یاده مباسي اندونیزیا نن د افغانستان پاکستان او اندونیزیا د دنیا عالمانو د یوې غونډې کوربتوب کې ټاکل شوی چې دا غونډه به د پلازمېنې جاکرتا په جنوب کې په بوګور ښار کې جوړه شي په دې غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د دنیا عالمانو د ونډې په اړه بحثونه کیږي نور تفصیل احمد تکل دروري
د افغانستان د دینی عالمانو پلاوی چې بوګور ښار ته رسیدلی هیلمندای چې د اندونیزیا د غونډې بحثونه به په افغانستان او سیمه کې د جګړې او تشدد له کمیدو سره مرسته وکړي د افغانستان پاکستان او اندونیزیا لاسګونه دینی عالمان نن په بوګور کې راټول شوې دي او تمه ده چې په افغانستان کې د وسلوالو یاغیانو جګړه به غیر شرعي عمل اعلان کړي د افغانستان د عالمانو د شورا غړي قاسم حلیمی تیر شپه له اندونیزیا څخه په ټلیفوني خبرو کې ازادي رادیو ته د دې غونډې د اجنډا په اړه معلومات ورکړل
اساسي هدف دې منګه په ګران هیواد افغانستان کې صلح او اختتام د جنگ او د خشونت په دې کانفرنس کې به اکثرت ویناوی باندې افراطیت پر ضد باندې اکثرت ویناوی باندې اسلام دی حقیقی دین دی اعتدال او وسطیت په اساس باندې او همدارنګ به هغه څه چې افغانان غواړي او هغه څه چې افغانان ته ضرورت لري یوی به په دغه ارتباط باندې مختلف ویناګانې ولري
خغلی حلیمی وای د کانفرنس په درشل کې هم دوی د پاکستان او اندونیزیا له دینی علماو سره بحثونه درلودل غزیات کړ چې په پرونیو بحثونو کې د درې وړو هیوادونو دینی عالمانو له افراطیت او تشدد سره مخالفت څرګند کړ د حلیمی په وینا د دې کانفرنس ګډونوال کولای شي چې د سیمې دروانو ستونزو د حل په برخه کې مرسته وکړي
دا د افغانستان شخړې لپاره یو داس کانفرنس نه ده چې هغه به هرڅه ختم کړي او هرڅه به ګول ګلزار شي اما دا یو خپایل ده د پاکستان علماء سره جناسې فضا ډیره دوستانه ده امیدوار یو چې دا یو خپایل او پاینده کې وکولای شي د افغانستان او پاکستان علما په تفاهم سره د منطقي مشکلات حل.
پنننۍ غونډه کې د افغانستان او پاکستان شپارس شپارس او د انډونیزیا شل تنه دینی عالمان ګډون کوي. د لومړی ځل دی چې د دې دریو هیوادونو دینی عالمان په یو غونډه کې ګډون کوي. د دې غونډې د جوړېدو وړاندیز د انډونیزیا ولسمشر پروسه کال په سلوغې میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال وکړ. جوکو ویدودو وویل انډونیزیا چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په برخه کې مرسته وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په مرکز او ولایتونو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې لړۍ و میاشنو رحم غزولي. د دې کمیسیون رئیس پرون په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې دغه لړۍ به د روانې سور میاشتې په 15مه نیټه په ولسوالیو کې هم پایل شي. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکونکو د نوملیکنې پروسې د غزولو هدف دا دی چې خلک وکړی شي په راتلونکو انتخاباتو کې د رای له حق څخه استفاده وکړي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د پنځشنبه په ورځ وی خبري ناستې ته د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه ډاډ ورکړ او له خلکو غوښتنه وکړه چې په پراخه کچه د نوملیکنې په پروسه کې برخه واخلي.
د هیواد د فرد فرد او همدارنګه د سیاسي ګوندونو مدني ټولنو مقرر وختونو په اساس باندې کمیسیون تصویب کړه چې د سبتنام مودا په خارونو کې یو میاشت نور هم وغځي.
د خغلی سیاحت په خبره د روانې سور میاشتې په 15مه نیټه به د نوملیکنې پروسه په ولسوالیو کې هم پیل شي او په دویمه مرحله کې به لرې پرتو سیمو ته هم وغځول شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نوملیکنې پروسه د روان مریض کال د حمل په 15مه پیل کړه او یو میاشت وخت ورته وټاکه. خو د دې پروسې د ورو مخته تګ د خلکو د کمی ونډې اخیستنې د کمیسیون لخوا خلکو ته د پوره عامه پوهاوی نه ورکول او امنیتي ستونزې هغه څو چې د ملي شورا او د انتخاباتو د څار د یو شمیر بنسټونو له انتقاد سره مخ شول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تر دې دمه په ټول هیواد کې د نوملیکنې په پروسه کې له 1.5 میلیون څخه زیاتو کسانو ګډون کړی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د نوملیکنې د مودې د غزولو پریکړه د انتخاباتو د څار د یو شمیر بنسټونو له هرکلی سره مخ شوې ده. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایبزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د وی مونږ د کمیسیون له دغه پریکړې هرکلی کوو، خو د پروسې غزول د حل یوازې نه لار نه ده. باید عامه پوهاوی تر سره شي. یوازې د کمیسیون له لوري نه، بلکې د انتخاباتو د څار بنسټونه هم باید په عامه پوهاوی کې برخه واخلي. حکومت باید د امنیت د ټینګښت په برخه کې هلې ځلې وکړي او سیاسي ګوندونه باید خلک په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې موده په کابل ولایتونو کې په داسې حال کې غزول کیږي چې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه لا هم امنیتي ننګونې، د خلکو کمرنګه ونډه او د دې پروسې مدیریت د اندېښنې وړ بولي چې په خبرې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید ورته جدي پاملرنه وکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا په خوست کې قومي مشرانو او دینی عالمانو له خلکو غوښتنه دي چې د رای ورکولو لپاره دی نوملیکنه وکړي او په دې بهر کې دی برخه واخلي. نجیب الله الوخیل له خوست څخه په همدې مناسبت دی وی جوړ شوی غونډه حال راکړي.
د خوست قومي مشران او دینی عالمان وایي چې په هیواد کې د شته امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو سره سره حاضر دي چې تذکيري واخلي، نوملیکنه وکړي او د پخوا په شان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي. دوی یاد سرګندونې د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د نوملیکنې د بهیر لپاره د ولسونو او قومونو د هڅولو او د افغان ولسمشر لخوا د برېښنایي تذکيرو د ویش د پیلېدو په ملاتړ جوړې شوې غونډه کې وکړي. قومي مشر سمین خان زدران آزادۍ راډیو ته ویل
ټول خلک په دې ورونو مدته ته آماده کړي دي چې په دې ملي پروسه کې په هر قیمت شي باید عظیمه برخه واخلي. دا زمونږ فرض جوړيږي، دا زمونږ د آینده د سرنوشت ټاکل دي. ستونزې هم موجود دي، موږ به بیا په دې کې سستی نه کوو، خوان دې ورونو په دې کې مستقیم برخه اخلو.
د مولوی فقیر محمد روحانی په نوم یو دینی عالم پر خلکو د تذکیرو د اخیستلو غږ وکړ. د په دې برخه کې د عامه پوهاوی پر اړتیا هم ټینګار وکړ.
ایو اسلامی مذهبي عالم په هیڅ په ټول خلکو غږ دی چې ټول دې په ټول توان تذکيري وخلي. دویمه خبره، په انتخاباتو کې بارخه وخستنه اولنه شرداده چې څوک چرای چوي دا باید مخ کې پدې پوي شي چرای چول څه اهمیت لري او کوي نه چې بیا کوم ضرر لري.
خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی په غونډه کې د خبرو پر مهال د ټاکنو او نوملیکنو په اړه څو اساسي ستونزو ته اشاره وکړه. وی ویل چې
د اجتماعي ځایونو نه د عبادتګاو د مدارس او د مقدساتو او اماکنو نه د مکاتبو نه سایتونه باید جدا اوسي. او زه هم شخصا د دې پروسې طرفدار یم، ځکه انتخابات مستقل کمیسیون چې انتخابات کوي دا درې کاله په دې بحث روان ده، باید ورته خپل تدابیر ولري.
خوست والی په دې ورستیو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د برېښنایي تذکرو د بهیر د پیلیدنې هرکلی وکړ او غوښتنه وکړه چې دا پروسه دې د خوست په ګډون ولایتونو ته هم وغځول شي. د ډاډ ورکړ چې په دې برخه کې د خوست ولسونه او قومونه د افغان ولسمشر ملاتړي دي او ټول به برېښنایي تذکرې اخلي. په غونډه کې د راغلي پلاوي په استازیتوب سلاکار وزیر دلبر جان ارمان په خپلو خبرو کې په ولسي جرګه کې د وړو کسانو شتون د موجودو ستونزو مهمه لار وښوده.
راځي چې ملاوت له دا تذکری واخ کمبته حق پته او ان شاء الله تاسو د کمبته یو غوونه به موږ خپل ځای ته رسو.
د افغان حکومت چارواکي داسې مهال په خوست کې د خلکو څخه د نوملیکنې او د تذکرو د اخیستلو په بهیر کې د پراخه برخه اخیستنې غوښتنه کوي چې د وري د میاشتې له 15مې نیټې راهیسې تر اوسه د یاد ولایت په مرکزي سیمو کې نږدې 3000 کسانو د ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده. سرچینې ویلي په یاد ولایت کې د هرې ورځې په تېرېدو د نوملیکنې بهیر کې ډېروالی راځي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په وروستیو کې د ننګرهار د عامې روغتیا د عمومي روغتون د یو ناروغ او هغه ویډیو په ټولنیزو رسنیو کې ډیره خبره شوه چې پکې ښکارېدل چې ټپونه یې چینجي کړي دي. خلکو د روغتیا پر ادارې په روغتیایي چارواکو انتقادونه وکړل او د ننګرهار یو شمیر خلک وایي هغه ډاکټران چې غفلت کوي باید عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. خو په ننګرهار کې روغتیایي چارواکي وایي دوی په کمو امکاناتو د ډیرو زیاتو ناروغانو لپاره خدمات برابروي او همدی کار د دوی ستونزې زیاتې کړي. شاه محمود شینواره تفصیل راکوي.
د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي د جلال آباد مرکزی روغتون ډاکټرانو د ناروغانو سره په بې پروايي تورنوي. په ټولنیزو او یو شمیر نورو رسنیو کې د مرکزی روغتون ډاکټرانو په اړه د خلکو خبرګونونو هغه مهال زور واخیست چې د ناروغ زخم چینجي وکړل. خاریان وایي دې ته ورته نورې ډېرې پیښې په روغتونونو کې شوې چې یو مهم لامل یې د ډاکټرانو بې پروايي ده. دوی وایي هغه ډاکټران چې له ناروغانو سره په بې پروايي تورن دي او که پرې تورونه ثابت شي نو عدلي او قضایي ارګانونو ته دې وسپارل شي چې د دا ډول پیښو مخه ونیول شي.
د ننګرهار په دغه حوزوی روغتون کې چې د دې مریض په حق لا کوم برخورد شوی دی یا د مریض چې کوم دغه تکلیف دومره وګت شوی دی یا جوړ شوی دی دغه برخورد بالکل د منلو وړ نه دی. مسولین کسان چې کوم دلته دی دوی باید علنی مجازات وګوري.
ریانی مو د جلال آباد د ښار نه د اوسنۍ کوم پیښه په روغتون کې شوی دی ماشوم خې چینجی کړو کنه د ډېرې نورې پیښې په دې روغتون کې شوی. نو دا اړوند د ادارې د مسلون د غوړو شي باید د دې ادارې خسته تامین ونسي سره چې نور کومې د سپې خیر امنسته نشي او دا مشکلات حل کړي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کاموال وایي د محب الله په نوم د دغه ناروغ د قضیه په تړاو دوی پوره پلټنه کړي خو په خبرې ناروغ له مرګ ژغورل شوی.
د دغه محب الله نام ناروغ په اړه کوم پلټنه نن شوې ده؟ دوه بخش لري. تخنیکی بخش کې د عدلي طب ډپارټمنټ لخوا نه د موږ د روغتون رئیس تر مشرۍ او تر سره سو منګ په تبابت کې دوه موضوعات لرو. یو غفلت ده یو احمال دی. غفلت د دوسی په نتیجه کې نه تر سره شوی. مریض ته په سلور ځلې امنیت خانه ته وړل شوی ده، ژوند یې ژغورل شوی، د خپې د قطع کېدونه یې مخنیوی شوی ده. نوی فضا ناروغ څه د فعلاً ښه وضعیت لري. د دې د پوستکي د پیوند په خاطر به دا مجهز روغتیایي مرکز ته کابل ته انتقالي.
د خلکو د دې ادعا په اړه چې د جلال آباد په مرکزی روغتون کې ډاکټران بې پروايي کوي، د مرکزی روغتون مشر ډاکټر احسان الله شینواره د خبره نه مني او وایي پر دې روغتون د ناروغانو شمیر زیات دی.
هر څوک غواړي چې د شپخانه ته مراجعه وکړي. دا شپخانه د ورځې 3000 پورې مریضان په پیډي کې اواز منګورو او زموږ دا شپخانه چې دا تاسو شاهدان سي چې د ورځې شپې ته نه کم عملیاتونه پکې نه کیږي. نو د او پی ډي په څنګ کې موږ ته عاجل واقعیت هم د 200 نه اضافه راځي. عاجل واقعیت هر ورځې یوازې سل خو زموږ ولادتونه دي چې نسی ولادي ته راځي او په څنګ کې د اطفالو کې ژوندې ته د داخلي کې ژوندې ته د اوتا کې عاجل ته نسی ولادي کې ژوندې ته تاسو د دې ثاني شاهدان شي څومره واقعیت په شرقي افغانستان کې شوې دي، که بم چاودنې دي، که خودکش حملات شوې دي، که د جنگ واقعیت دي.
د ننګرهار د مرکزی روغتون مسولینو له دې وړاندې هم په یوې خبري ناسته کې ویلي وو چې د جلال آباد مرکزی روغتون ته د ختیځو ولایتونو او د لوی لارو ناروغان ورځي، خو امکانات ورته د پخواني سروې مخې برابر شوې دي.
او سم دا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سفی الله ستانکزی ورته کتنه کړي.
امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د وروستیو ترهګریزو بریدونو په اړه مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي په کابل او نورو ولایتونو کې وروستۍ حملې ښکاروي چې د امریکا له ملاتړ برخمن د افغانستان امنیتي ادارې او استخبارات د تاوتریخوالیو مخه ونشوای نیولی. وال سټریټ ژورنال په کابل کې د چهارشنبې ورځې بریدونو ته په اشاره ویلي، د پلازمینې کابل وضعیت تر بل هر وخت زیات له ننګونو سره مخ ده. د ورځپاڼې په خبره طالبان کله یوې خوا تر پوځي فشار لاندې دي چې خبرو ته حاضر شي، خو له بلې خوا یې حملې زیاتې کړي او فاریاب ولایت خو اوس د دوی په مرکز هم بدل شوی، ځکه څو ولسوالۍ نیولي او مرکز میمنه یې له ګواښ سره مخ کړي. سټارز اند سټرایپ ورځپاڼې لیکلي، د امریکا په سنا جرګه کې د کنتاکي ایالت استازی راند پال ولسمشر ډونالد ټرمپ هڅوي چې افغانستان ووزی او ولس کلنه جګړه ختم کړي. د ورځپاڼې په لیکنه د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د یاد سناتور د ملاتړ یو هدف هم دا و چې پامپیو ژمنه وکړي ولسمشر ټرمپ به د افغانستان ماموریت پای ته ورسوي. ټرمپ له سناتور راند پال سره د جمهوریت غوښتونکي ګوند د غړیو د انتخاباتي مبارزې پر مهال مخالف و، خو اوس د دواړو نظر د افغانستان په اړه یو ښکاري. سټارز اند سټرایپ وایي سناتور پاول له ولسمشر ټرمپ سره په وروستۍ لیدنو کې په دې پوه شوی چې ډونالد ټرمپ د افغانستان د جګړې د ختمولو نیت لري. خو ورځپاڼه بیا وایي ټرمپ تیر اګست د افغانستان په اړه ستراتیژي اعلان کړه او په دغه هیواد کې د امریکا ښکېلتیا لا پسې نوره هم زیاته کړه. او ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې لیکلي سلګونه افغان ښځې د دغه هیواد د هغو هڅو په خاطر له ګواښ سره مخ دي چې غواړي د امن خونو اداره په کنټرول کې ولري. ورځپاڼه ادعا کوي که د امن خونو کنټرول حکومت په لاس کې واخلي، ښایي سلګونه ښځې د تیری او یا وژنو لګواخ سره مخشي. د افغانستان د خزو چارو وزارت په دې وروستیو کې یو وړاندیز کړی چې د سلويختو امن خونو کنټرول په لاس کې ولري. تر دې مخکې نادولتي مؤسسو د امن خونی کنټرول او تمویلولي. ډیلی ټلیګراف وړاندې لیکي افغانستان د جنسیتي نابرابروالي له پلوه د 155 هیوادونو ترمنځ په 152 مقام، یعنی په وروستیو دریو ملکونو کې ده. د امن خونو د کنټرول لایحه په 2011 او 2013 کلونو کې له ناکامۍ سره مخ شو، ځکه هغه وخت د لویدیځو هیوادونو فشار زیات و. خو اوس معلومه نه چې دغه امن خونو او هغه سلګونو خزو او نجونو برخلیک څنګه کیږي چې دلته شپې ورځې تیروي.
دوستان تاسو موږ غږ لازادې راډیو ناوړي د ازادې راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پوري په منځني صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادې راډیو خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. همدارنګه که انټرنیټ ولري بیا نو چې هر شیری د زموږ د پانې لارې نه وایي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ په پانې کې زموږ خبرونه، ریپورتونه، ونیس پروګرامونه له تفصیل عکسونو او پزیل واردو کې لا ویډیو غانو سره کتلی شي. د وی پانی پته مو دا azadiradio.com. د جرمني او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې د ایران د اټومي موافقه د شخورن لپاره به ګډ کار کوي. جرمني او روسیې د هڅې په داسې حال کې پیل کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سی شنبې پر ورځ ویل متحده ایالات له دې موافقه څخه وځي. د ټرمپ له دې اعلان وروسته د متحده ایالاتو د خزانه وزارت د ایران پر یو شمېر شرکتونو او افرادو نوي بندیزونه اعلان کړي دي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل مهمه دا ده چې د امریکا نوی بندیزونه له تهران سره اټومي موافقه زیانمنه نه کړي. سرګی لاوروف په مسکو کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر هایکو ماس سره په ګډ خبري کانفرنس کې د ایران اټومي موافقه د سیمې د ثبات لپاره مهم سند وباله او ویل د دې موافقې نور 15 اړخونه، روسیا، جرمني، برتانیا، فرانسې او چین، باید د هغه د ژغورنې لپاره ګډ کار وکړي.
Мы считаем важным, чтобы все все остальные участники.
Дэ муафке де нуру толу хкелу архуну ла парада мухема гану, че баят вазият сам дести ва цирал ши, дэ арти алам хисала машвари вуклу, ау дэ фауку ла да мухем санат дэ жгурен ла пара, лазым гамуна порта клу.
Для региональной стабильности.
په ګډه خبري غونډه کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل مهمه دا ده چې ایران د ولسمشر ټرمپ له اعلان وروسته هم له دې موافقې سره ژمن پاتې شي. هایکوماس پر روسیه غږ وکړ چې په دې برخه کې پر ایران له خپل نفوذ څخه کار واخلي.
sind uns darüber einig, dass es wichtig ist an dieser Vereinbarung.
موږ منلې ده چې د دې موافقې پر ځای پاتې کېدل ډېر مهم دي. په دې اړه مو د خپلو راتلونکو اقداماتو په اړه سلا مشورې وکړې.
In diesem Zusammenhang beraten.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې امریکا د ایران له اټومي موافقې څخه وځي او پر تهران به نوي بندیزونه ولګوي. له دې اعلان دوه ورځې وروسته پرون د امریکا د خزانه وزارت د ایران پر دریو شرکتونو او د سپاه پاسداران انقلاب ځواک پر اړوندو شپږو افرادو نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت په یو خبر پانه کې ویلي د نویو بندیزونو هدف د اسعارو د تبادلې د هغې شبکې ویجاړول دي چې په سیمه کې د ورانکارو فعالیتونو او له نیابتي ډلو سره د مرستې لپاره د سپاه پاسداران او د دې ځواک بهرنۍ څانګې قدس ته د وسلو له پیرودلو سره مالی مرسته کوله. امریکا پر سپاه تور لګوي چې په منځني ختیځ کې تشدد پاروي، خو ایران له تروریستي شبکو سره د مرستې تورونه ردوي. متحد ایالاتو، برتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې له ایران سره اټومي موافقه په 2015 کال کې لاسلیک کړه. ایران په دې موافقه کې ژمنه کړې ده چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدودوي.
بلخوا د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو پریکړې د ایران د راتلونکي تګلارې په اړه ډېرې پوښتنې راپورته کړي. په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر او نورو انټرنیټي رسنیو کې داسې پوښتنې مطرح شوې چې آیا ایران به د کوم بل تړون لپاره بیا خبرو کولو ته حاضر شي که به د هغې برعکس عمل وکړي او یا پر اوسني تړون بژمن پاتې شي. د ازادي راډیو خبر مرکزي څانګې په دې اړه جزئیات خپاره کړي. فریبا ظاهر دروري.
د ایران او نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ لاټومي تړونه د امریکا د وتلو پریکړې ته د تهران غبرګون عادي او لفظي و. ایرانی چارواکو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه اقدام وغنده. د پارلمان غړو یې د امریکا بیرغ وسوځاو او د امریکا پر ضد یې شعارونه ورکړل. خو کله چې سمدستي او احساساتي غبرګونونه ختم سي، ایران یوه سخته پریکړه په مخ کې لري. هغه دا چې آیا دغه هیواد به په بشپړ ډول د 2015 کال اټومي تړونه ووځي که به ژمن ورته پاتې سي او له هغو هیوادونو سره به کار وکړي چې لا هم دې تړون ته درناوی کوي. او دا پوښتنه هم مطرح کېږي چې آیا ایران به له امریکا سره نوي مذاکرات پیلوي او یوې نوې موافقې ته رسیږي؟ د بریتانیا په برمنګهام پوهنتون کې د ایران د چارو متخصص سکاټ لوکاس په دې باور دی چې ایران به په دې تړون کې پاتې سي او د هغه له لنډمهاله سیاسي او اقتصادي امتیازاتو به استفاده وکړي. فرانسې د تیلو په شبکې کې د پانګونې لپاره له ایران سره د 15 میلیارد ډالر یو تړون لاسلیک کړی دی. د هالند د تیلو لوی شرکت شل هم له ایران سره یو اقتصادي موافقتنامه بشپړه کړې ده او هم ځینې نور اروپایي هیوادونه چې د ایرباس الوتکې په تولید کې شریکان دي موافقه کړې چې سل مسافر وړونکي الوتکې به پر ایران پلوري. روسیا او چین هم شوډلې چې د اټومي تړون درناوی کوي او له ایران سره خپل همکاریو ته دوام ورکوي. خو بل لور کچیر ولسمشر ټرمپ هغه څه چې ویلې دي د ایران پر وړاندې نوي بندیزونه اعلان کړي، په هغه صورت کې د امریکا متحدین شای مجبور سي چې په دې اړه محدودیتونه رامنځته کړي، نو بیا به له ایران سره د هغوی د معاملو برخلیک څنګه کیږي؟ ایران په نړۍ کې د تیلو دریم لوی تولیدونکی هیواد دی چې هر ورځ نږدې 3.8 میلیونه بیرل تیل تولیدوي. چین، هند، جاپان او جنوبی کوریا د ایران د تیلو د صادراتو لویه برخه پیری. د ایران سخت خبرګون بداوي چې بیرته خپل اټومي فعالیتونه پیل کړي او حتی د اټومي وسلې تر سطحې د یورانیم د غني کولو چارې پیل کړي. له دې کبله ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د ولسمشر ټرمپ پریکړه په ایران کې د توندلارو موقف پیاوړی کوي. د ګارډین ورځپاڼې د ایران د څانګې خبریال سعید کمالی لیکلی چې د ولسمشر ټرمپ پریکړه به ناسمې پایلې ولري او په ایران کې به د اصلاح غوښتونکو او منځلارو ډلو موقف له خطر سره مخامخ کړي. سکاټ لوکاس زیاتوي که له ایران سره اټومي تړون له منځه ولاړ سي، بې ثباتي به په ټولو ځایونو کې خوره سي. د امریکا او اسرائیل د ګټو پر وړاندې د ایران ګواښونه په سوریه او یمن کې د سیمه ایزو بحرانونو خطر ډېروي او حتی شایي په ایران کې دننه هم د سیاسي کړکیچونو لامل سي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناورې زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اته نیمه بجې کیدونکو دی واربیا په مو کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ده. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پر مرکزونو حملې پر دیموکراسي بریدونه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د نوملیکنې د بهیر لپاره د انتخاباتو اړوند دروي شاملې او امنیتي پیښې ثبت کړي چې 201 ملکي افغانان پکې مړه او ټپیان شوي دي. اخوا افغان حکومت وایي چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت لپاره په نوو اقداماتو کار کوي. په یو بل خبر کې ویل شوی چې ولسمشر غنی او د امریکا د پوز د مرکزی قرارګاه کومندان د افغانستان د روانو انتخاباتو او د ترګری پر ضد د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. متحده ایالاتو پر ایران او بخی متحده ایالاتو د ایران پر دریو دولتي موسسو د سپایي پاسداران انقلاب پر اړوند شپږو افرادو نوي بندیزونه اعلان کړل. له دې اعلان څخه دوه ورځې مخکې ولسمشر ډونلډ ټرمپ اعلان کړو چې هیواد به د ایران لاټو موافقه ووسی. بلخوا د جرمني صدر اعظم د ایران ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې هیواد به له ایران سره په اټومي موافقه کې پاتې شي. انګیلا مرکل د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه څرګندونه کړې. او د اسرایلو پوز وایي چې په سوریه کې د ایران د پوز ګڼ شمېر مرکزونه په توغندوی وشتي. اسرایل د دې اقداماتو خبر وروسته لاغې ورکوي چې د ګولان په لوړو کې پرون نږدې 40 توغندي ولګېدل. دوستان تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې پیدا کړئ. اوس هم مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونې وروستی ریپورت راخلو، د افغانستان په شمال کې د پسرلي له راتګ سره او د وسلوالو طالبانو لخوا د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو له پیل سره ناامني زیاته شوې ده. ځینې تحلیلونکي وایي وسلوال طالبان چې د ځینو ګاونډیو هیوادونو لخوا یې ملاتړ کیږي د دې هیوادونو ستراتیژیک هدف تعقیبوي. یو شمېر نور په دې باور دي چې هر کال د هوا په تودیدو سره د ناامنیو پیښې زیاتېږي. وسلوال توانیږي چې ځینې سیمې ونیسي او یا هم پراخې حملې پلان کړي. دفاع وزارت وایي دغه ناامنیو د مخنیوي لپاره یې پوره تدابیر نیولي. په دې اړه به د سالم محمد صالح تفصیلي ریپورت واورو. ورپسې د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې هغه ځانګړی پروګرام خپرېږي چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی او همدارنګه کور کلم له یاده مباسي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وروستیو ناامنیو ځایي اوسیدونکي په ولسي جرګه کې د دغو ولایتونو استازي او ځینې چارواکي اندېښمن کړي دي. د بغلان د ولایتي شورا رئیس صفدر محسنی د سې شمې پر ورځ ویل چې تلو برفک ولسوالي وسلوالو طالبانو نیولې ده. بلخوا د وسلوالو لخوا د سې شنبې په شپه د فاریاب د بل چراغ ولسوالۍ د نیول کېدو خبر هم ورکړل سو. د بدخشان کوهستانات ولسوالۍ هم د شنبې په ورځ د څو ساعتونو لپاره د دولت د وسلوالو مخالفانو لاس ته ولوېده. د بدخشان یمګان او اردو ولسوالۍ خو له څه باندې دوه کلونو راهیسې د وسلوالو په کنټرول کې دي. د جوزجان، سرپل او فاریاب په ځینو سیمو کې له څو میاشتو راهیسې د ناامنیو او جګړو خبرونه ورکول کېږي. وسلوالو طالبانو د غوی یو څور میاشتې پر پنځمه د الخندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان وکړ. افغان حکومت په هماغه ورځ دا د وسلوالو طالبانو تشه تبلیغاتي جګړه بللې وه. په شمال کې هم ناامني د دوه عملیاتو تر اعلان وروسته زیاته سوې ده. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي شایسته باز ناصری ازادي راډیو ته وویل ځینې وسلوالې ډلې د افغانستان په شمال کې د نورو هیوادونو په لمسون ناامنیو ته لمن وهي.
د ارچی په ولسوالۍ کې، د قلایزال کې، فاریاب کې، په قیصار کې ډېر څه پرمختګ کړی و. زموږ د امنیتي ځواکو شهامت او ابتکار بېرته په شا وتمبېدل. طالبانو یو بخش د روسیې د حمایت نه برخورداره دي، یو بخش د ایران د حمایت برخورداره دي، یو بخش د پاکستان د حمایت برخورداره دي. نو دوی شخصي مغرضانه بعضې اعمال ترسره کړي ترڅو زموږ افغانان په اور وکړي او بې ځایه قرباني کړي او دوی وینې وبوي.
د افغانستان په شمال کې قاچاق وړونکي ډلې، جنایتکاران، پخوانی جنگ سالاران او هغه ډلې هم شکیل بلل کېږي چې د قانونو له غیر قانوني کیندنو ګټه اخلي. په بلخ کې میشت افغان لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر ذبیح الله احساس وایي د شمال د ناامنیو علتونه تر دې زیات دي.
د شمال ناامني له تیرو کلونو سره کوم ډېر ځانګړی توپیر نه لري. یو خبر خدا ده چې پسرلي په پیل سره دغه نښې له اول نه هم به ولس هم په اندېښنه کې وي او بار بار حکومت هم د دې تخمین لري چې د پسرلي په پیل کې به د وسلوالو مخالفینو هڅې ډېرېږي. خو دا چې سږکال یو علت یې ماته ډېر دغه پسرلني عملیات نه ښکاري، روانې ټاکنې ښکاري، د ټاکنو پر وړاندې د حکومت جدي تصامیم ښکاري. د تذکرو ویش پیل شو، ورسره په هغه باندې په انتخاباتو کې د رایې اخیستنې په موخه د سپیکرو لړۍ شروع شوه. دغه هغه څه دي چې دلته نه یوازې روانه ناامني، موږ یوازې وسلوالو مخالفینو پورې هم نشو تړلی، نور سیاسي اړخونه هم لري. هغه سیمې چې د نامنه کېدو ګنجایش یې درلوده، نو له لومړي سر نه په هغو سیمو باندې شروع شوې ده او دغه په ناامني روانه.
د بدخشان د ولایت شورا رئیس بشیر احمد سمیم وایي د دې لپاره چې د دولت وسلوال مخالفان ونتونېږي ځینې سیمې ونیسي او یا په شمال کې د تحرکاتو مخنیوي وسي، د دې په وړاندې جدي پوځي مبارزه پکار ده.
مهم شی د خلکو ملاتړ، دغه راز د دفاعي او امنیتي ځواکونو قاطعیت دی. څو معلومات دقیق شي او دفاعي ارګانونه چې ملي اردو، پولیس او خاص قطعات دي د سیمو د ساتنې لپاره د خلکو تر څنګ د دښمن په وړاندې په قاطعیت اقدام وکړي، ځکه په سړو سیمو کې د حواله تولیدو سره د دښمن تحرکات زیاتی شي. وسلوال طالبان هیڅکله د سولې او مذاکرو له لارې پخلاینې ته نه حاضریږي. د دوی په وړاندې وسلواله جګړه پکار ده او د دې جګړې لپاره د منظمو رسمي قطعاتو چې ملي اردو او پولیس دي مبارزه نتیجه ورکوي.
د افغانستان په شمال کې د ناامنیو له زیاتېدو سره د زرګونو کورنیو د بې ځایه کېدو راپور هم ورکول شوی دی. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سلاکر حفیظ احمد میاخیل هم دا خبره کوي.
په مجموع کې ټول افغانستان کې له 1,000,000 څخه ډیر افغانان په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي. سکالې موږ تر ټولو ډیر بې ځایه شوي کورنۍ په شمالي ولایتونو کې درلوده. په هغه ولایتونو کې چې ناامني ډیره وه، نو څومره چې ناامني ډیریږي هماغومره ورسره د بې ځایه شوو شمیر هم ډیریږي.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې دا مهال د هیواد په 14 ولایتونو کې امنیتي تهدیدات شته او په شمال کې په وروستیو میاشتو کې د وسلوالو تحرکات شدید سوي دي. د دفاع وزارت سرپرست ویان بریج جنرال محمد رادمنش وایي د افغانستان په شمال کې د ناامنیو د مخنیوي لپاره دوی نظامی پلان لري.
کله چې په یو ولسوالۍ کې کوم تهدیدات رامنځته کیږي، موږ به خپل وزیر جیش نه هلته خپل اپراسیونونه په خپل هغه ظرفیت کې لرو اجرا کوو او ولسوالۍ د دښمنانو د منګولو نه خلاصو. اما تاسو ته بهتره معلومه ده چې د ولسوالۍ ټول لارې چارې د پولیس او د ملکیانو پورې ارتباط لري. موږ دوی ته ورکوو، کله چې کوم مشکلات رامنځته کیږي بیا هلته موږ خپل قطعات استو. د تروریستانو او د استخباراتي کړیو چې په منطقه کې د افغانستان په مقابل کې تهدیدات رامنځته کیږي، خو د دوی وظیفه او د دوی کاروبار هم دا دی چې د خلکو په مقابل تهدیدات رامنځته کړي. نو موږ هم مجبور یو چې خپل خلکو نه سي، د خلکو بچیان یو او زموږ وظیفه دا ده چې خپل رسالت اجرا کړو.
دا چې په مجموع کې د هیواد په شمال کې د ناامنیو او بریدونو مخه څنګه نیول کېدای سي، د پوځي چارو ماهران بیلابیل پیشنهادونه کوي. ځینې د بیکارۍ د مخنیوي، ځینې په امنیتي ارګانونو کې د اداري فساد د مخنیوي او ځینې نور بیا په دغو سیمو کې د خپل سره وسلوالو او د هغوی د مشرانو د غیر قانوني فعالیت د مخنیوي پیشنهاد کوي. لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر زبیح الله احساس بل نظر وړاندې کوي.
لومړی خبره هم دغه د عملیاتو مسله ده. بل ټول غټه خبر دا ده چې حکومت له ولس سره اړیکې لدی لارو ټینګې کی چې ولس ته یو باور ورکړي. د مثال په توګه د فاریاب بل چراغ ولسوالۍ په وسلوالو طالبانو داسې اوازې په رسنیو کې راځي چې هغوی نیولې ده. که چیرته د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیات کیږي او دا به ضرور کیږي، کله چې دغه ولسوالۍ ونیول شي حکومت باید ولس ته دومره ځان ورنږدې کړي چې بیرته د طالب د راتلو ګنجایش نه وي. مشکل دلته د امنیتي عملیاتو تر دې کچې پورې دی چې یو سیمه پاکه شي، د افقت د عملیاتو په اوږدو کې پاکه وي. کله چې امنیتي ځواکونه بیرته خپلو قرارګاو ته راځي، وسلوال مخالفین کم چې وژل شوي دي، وژل شوي کم چې پاتې شوي دي، له غرو بیرته راښکته شي همغې سیمې ته راځي. نو حکومت دې له یو داسې ستراتیژي څخه کار واخلي، ولس ته دې نږدې شي. کم ولسوالان چې په ولسوالیو کې ناست دي، هغوی دې هره ورځ خپلو ادارو ته راشي. ډېری داسې ولسوالۍ موږ د نه عامنو سیمو لرو چې ولسوال پکې یوازې په اونۍ کې یوه ورځ راځي.
د وسلولو طالبانو ترڅنګ د اسلامي دولت ډلې یادایش جنگیالیو هم د افغانستان په ځینو شمالي ولایتونو کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي چې وخت نا وخت یې له افغان امنیتي ځواکونو سره سختې جګړې هم کړي دي. تیرو تجربو ته په پام سره په افغانستان کې تل د جګړې ډیر مالي او ځاني زیان بې دفاع ملکیانو ته اوښتی چې دا لړۍ اوس هم روانه ده.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د انسان په بدن کې د وینې کموالی هغه سي ستونزه ده چې د نورو بیلابیلو ګڼو ناروغۍ سبب کیږي. دا چې ځینې کسان خپل خوړو ته پام نه کوي یا هم د دوی په وینا بې وزلي دي، هغه شیان چې بدن ضرورت ورته لري نشي برابرولی، له کم خونی سره مخ کیږي. لکه مودې را په دې خوا د روغتیا وزارت لخوا په ښوونځیو کې نجونو ته د کم خونی د وقایې لپاره دوا ورکول کیږي. دا چې دا دوا څومره ګټوره ده د خبرونې میلمه قرباني غږیږي. لمونږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د تغذیه د برخې ډاکټر محمد آغا نوابزی دی. په پیل کې ورنه پوښتو چې دوی له څه وخت را په دې خوا انجونو ته د کم خونی ضد تابلیت ورکوي.
په 2013 میلادي کال کې د عامې روغتیا وزارت په څلور دېرش ولایتونو کې تغذیه او ملي سروې ترسره کړه چې په دغه سروې کې دا وښودل شو چې په هرو دریو انجونو کې یوه انجونې، البته ځوان انجونې چې عمرونه د 1930 کلونو پورې په کمخونۍ یا د وینې په کموالي باندې اخته و، یعنی 10% چې دا معنی ورکوي چې په هرو دریو انجونو کې یوه انجونې په کمخونۍ اخته و. نو همدغه د دې سبب شو چې د عامې روغتیا وزارت په دې تلاش کې شو چې د دې لپاره یو حل لاره پیدا کړي چې بالاخره د معرف وزارت سره یو تفاهمنامه لاسلیک شو چې دغه تفاهمنامه لاري په ټول افغانستان کې په سرور د ولایتونو کې دغه برنامه شروع شوه. د فلحال جریان لري او دغه ټابلیټ په هفته کې یو ځلې کال کې 250 ټابلیټ د وسپنې او فولیک اسید د کموالي یا د وینې د کموالي د مخنیوي په خاطر ورکول کیږي.
په خوانځیو کې د ځکهونکو برخورد څه ډول و؟ آیا دا ټابلیټ کله چې په فایل کې دی ورکول غوته شروع سول په خپل خواخه دوی خوړل تشویق دلې دي خوونکو خو سره کم و؟
مخکې د برنامه شروع شي دغه په هر مکتب کې موږ دوه خوونکي فوکل پوینټ اوساس په شکل باندې هغوی ته ټریننګ ورکړی دی، معلومات هم ورکړی دي. نو طبعا هر وخت چې یوه نوې برنامه بالخصوص بیا د ښځو دپاره، زنانو دپاره یا د ځوانو نجونو دپاره هر برنامه شروع کیږي، حتما زموږ ستاسو ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، یو انګیزه راپورته کیږي. نو په لومړي وختونو کې د دې تحمل اخیستل یو څه چیلنجونه لرل، ولې خوشبختانه په دې اخرو کې داسې واقع موږ نه لرو چې د دې ګولو د اخیستلو څخه بچا انکار کړی وي او نه اخلي. په منظم ډول باندې د 15 تر 20 ټولګیو پورې انجونې په هفته کې یو ګولۍ څخه استفاده کوي.
مګر دا سوي لکی چې په ځینو سیمو کې داسې ذهنیتونه له خلکو سره دي چې دا ګولۍ په انجونو باندې بد تاثیر کوي، اکثره انجونې له دینه ډډه کوي. تاسو څنګه غلې د سیمه موضوع سره نه مخسبي خبر نه یست کسر
مخسبي او خبر یو تقریبا 15 شپږ میاشتې مخکي اوس هم ځینې داسې کړه شته د وطن دښمنان شته چې ارغه بنسټیز کارونه چې د مملکت په خیر باندې وي دا یو نقطه پکې پیدا کوي او د خلکو ذهنونه منفي طرف ته بیايي. د شایعات په سوشل میډیا یا بالخصوص په فیسبوک کې سره شوی چې دا ګولۍ چې انجنونو ته ورکول کیږي دا د شړنتوب یا د حمل د مخنیوي په خاطر استعمالیږي او دا د دې څخه باید استفاده ونه شي. ولی خوشبختانه چې زیاتو خلکو د دغه شایعاتو ته منفي جواب ورکړی دی او غیرت کړی دی، او د دې په مقابل کې موږ اوس د پبلک اویرنس یا د ماس میډیا کمپاین شروع کړی دی. تاسو په شاید لیدلې وي چې د تلویزیونونو د لارې هم همدغه د اوسپنې فولیک اسید د برنامې په ارتباط باندې خلکو ته خبر ورکړ کېږي، هم د راډیوګانو له لارې یو ترانې په شکل یو د سندرې په شکل باندې دغه موږ هغه ټي وي او راډیو سپټونه جوړ کړي تر څو هغه آماز هان یا د خلکو ذهنونه د منفي نه مثبت طرف ته لاړ شي او دغه ګولۍ څخه په منظم ډول استفاده وشي.
له دې وروسته څه پلان لري چې د عامه پوهاوي په برخه کې به تاسو څه کوي تر څو هغه خلک چې هم دا اوس هم د دوی په ذهن کې دا خبره ده چې دا ګولۍ مضر تمامېږي هغوی په دې پوهاوي چې نه دا ګولۍ ګټورې دي؟
د عامه پوهاوي په ارتباط باندې نه تنها د ټي وي او راډیو سپټونه موږ تیار کړی دي، دین علاوه موږ هغه معلوماتي پاڼې چاپ کړی دي چې هر شاګرد په مکتب کې ورکول کیږي، د والدینو لپاره هم چاپ کړی دي چې په هغه کې مکمل د اوسپنې فولیک اسید د کموالي د کمخونی اضرار د دغه په اهمیت د اوسپنې فولیک اسید د ګولې په ورکول په اهمیت مکمل معلومات هغه ته موږ ځای په ځای کړی دي. په مکاتبو کې شاګردانو ته مشل شوی دي. د دین علاوه موږ هر مکتب ته راهنمود یا لارښود په شکل باندې د وسازانو لپاره هم یو ټیکنیکل یا تخنیکی راهنمود لارښود هر شاګرد لپاره چې هر شاګرد ته ورکول کیږي په هغه کې مکمل معلومات پکشته دی چې د شاګرد د ټابلیټ نه بغیر کدا غ ټابلیټ سبا نوي نو دا کوم غذایی مواد څخه استفاده کولی شي ترڅو په کم خونه منښت شي ځکه چې د اوسپنې فولیک اسید ګولې ورکول په هفته کې یو ځلی دا د وینې د کمواله د کم خونه موقتی حل لاره ده دایمي حل لاره ده چې زمونږ ټولو ګړي نروي کې خځوي بل خصوص هم دا ګروپ چې دا خلک ډیر اسی پزیر دي نه ډیر په کم خونه منښت کیږي دوی باید مختلف غذایی څخه استفاده وکړي هر وخت غذایی څخه استفاده ونه شي د غنی شو غذایی مواد څخه استفاده وشي اډین لرونکي مالګې څخه باید استفاده وکړي یعنی د اوسپنې فولیک اسید ګولې په هفته کې یو ځل دا د وینې د کموالي موقتی حل لاره ده د دې لپاره چې دوی غړي چې په دایمي شکل په کم خونه باندې اختنه شي باید د مختلفو غذایی مواد څخه استفاده وشي ځینې مواد چې د غذایی موادو د اخیستلو په وخت کې باید د غذایی څخه استفاده وشي مثلا د دې په خاطر چې اوسپنه ښه جذب شي د ویټامین سي څخه باید استفاده وشي د دې په خاطر باندې چې اوسپنه ښه جذب شي باید داسې مواد دي چې هغې څخه استفاده ونه کړي لکه چای ګاز لرونکي نوشابې چې دا د دې سبب کیږي چې دغه په غذایی موادو کې شته اوسپنه یا فولیک اسید چې د هغې جذب کموي
که چیرې دغه ګولۍ چې په ښوونځیو کې په وړیا ډول زده کوونکو ته ورکول کیږي دا ونه خوړل سي د دې پایله به څه څومره به دوی زیان وکړي
ګولۍ چې ورکول کیږي د تداوی په خاطر نه دي بلکې د وقایې په خاطر دي کم خونې د وقایې په خاطر دي دغه برنامه یا د په هفته کې په ونه کې د اوسپنې فولیک اسید یو ګولۍ ورکول دا دوه هدف لري یو لړمهاله هدف دي یو دمهاله هدف دي لړمهاله هدف دا دی چې یو ماشوم باید د مور څخه کم خونه پیدا نشي یعنی هغه د کم خونه یا د وینې کموالي بین نسلي کړي ماتول زنجیر زموږ د دې برنامه یو د هدف دی بل داسې دی چې په اوږدمهاله کې باید موږ تغذیه نظر یو سالم ټولنه ولرو نو کله یو طرف نه زموږ ساسو ټولنه غریبه ده د هغه غذایی موادو څخه استفاده نه کوي چې هغه اوسپنې فولیک اسید لري یو طرف د غذایی موادو څخه استفاده نه کوي بل طرف د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ څخه استفاده ونه کوي په کم خونه باندې اخته کیږي نو مخکې دینه چې دوی په کم خونه باندې اخته شي باید د دغه ګولۍ څخه استفاده وکړي د سره پسند کې باید د مختلفو غذایی موادو څخه استفاده
وکړي بله تاسو مشوره کورنۍ او غنجونو ته چې دوی په خوانځي کې دی او د ګولۍ ورکول کیږي دوی نه غواړي چې وي خوري
څدا زما اول قدم کې شاګردانو ته او په دویم قدم کې والدینو ته دا توصیه ده پیشنهاد ده چې دغه ټابلیټ یا دغه ګولۍ چې ورکول کیږي د هر نگانه د مسؤونی دي دا د دوی به خیر دي دا د دوی د هنده لپاره چې هم دغه انجینري چې د 15 تر 12 سم سم پورې مکتب کې دی او عمرونه د الله سنت نونه سکول پورې سبا ورځ هم دغه مورګان کیږي نو مخکې دینه چې دوی مند شي او ماشوم راوړي او ماشومی ټولنې ته کم خونه وړاندې شي یعنی مایو بلر شي که زه وایم چې هغه مورګان چې هغه کم خونه وي د حمل په دوران که ماشوم نړۍ ته راځي دا غوي زکاوت 15 نمرې د هغه ماشومانو په نسبت مچ نسبت نورمال مونږ پیدا کیږي هغه زکاوت ذریب کم وي نو زما د دوی څخه دا تقاضا د غوښتنه د پیشنهاد مې ورته چې په هفته کې د ګولې چې ورکول کیږي دوی د پاره وړیا دی ولی کزه تاسو ته وایم چې دا یو ټابلیټ یو ګولې چې په هفته کې شاګرد رسیږي په 15 افغاني باندې تمامېږي چون وړیا دي نو دوی د سیاحت مې ډیر رحمت ته نه ورکی خو چون مایکرو نیوټریټ یعنی کوچنی غذایی مواد څخه جملې څخه دي یعنی نو مې وړو کې د خولې اهمیت ډیر زیات دی د په خاطر باندې چې ټولنې ته یو سالم او نورمال ماشوم کوچنی وړاندې شي باید اوسپنې فولیک اسید ګولۍ څخه په هفته کې یو ځل او د مختلفو غذایو څخه استفاده وکړي
ډیر مننه خیر اوسې
تاسو نه مننه
قدر منه دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر محمد اغا نوابزي خبرې دینجونو د کمخونی پاکله او دا چې څه باید وشي واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کله
د ازادي رادیو درنوریدونکو سلام هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ د کورنۍ د غړو ترمنځ متقابل احترام څه ګټه لري
فامیلی تربیه دا ډیر یو تاثیر لري دا په فامیل باندې تاثیر لري په خوا کې په ګاونډي باندې تاثیر لري هلته کې څوک وغواړي چې د بشر احترامونه کې خوا کې یو 5% د مشرانو احترام کوي
د متقابل احترام نشټون اڅه زیانونه لري
ځنې د سړي خلک شي چې پلار سره په کور کې لنجره غلې د کور پرې خېتلې خارج ته خارج کې دغه ځنه مرغلې دنو دغه عوامل چې کله په کورنۍ کې مشکلات را پیدا شي
قدر منوریدونکو دا چې په ځینې کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ یو بل ته متقابل درناوی نه کیږي او ټولنه ته یې ستونزې څه دي او څه باید وشي دا ټول په نننۍ خبرونه کې را سره واوري دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې او همایون هواد به یې درته وړاندې کړي
درنو اوریدونکو کورنۍ د ټولنې یو کوچنی خو په خپل ذات کې مهم عنصر دی او همدا کورنۍ ده چې ټولنه جوړوي. د ټولنې جوړښت د کورنۍ د جوړښت پورې مستقیم اړیکه لري. له سالمې کورنۍ سالمه ټولنه جوړیږي او متقابل درناوی د دواړو اړخونو د انساني حقونو خوندیتوب کوي. د کورنۍ د غړو ترمنځ متقابل احترام خوشحاله او هوسا ژوند رامنځته کوي. د ځینو کورنیو ترمنځ د متقابل احترام د نه موجودیت له امله په کورنیو کې ګڼې ستونزې راولاړیږي. د لغمان اوسیدونکی حاجي سید جان وایي په کورنۍ کې د متقابل احترام د نشتون له امله ګڼې ستونزې را پیدا شوي.
اولاد مو ځوان ده، موږ د دې وس نه لرو چې هغه ته د واده بندوبست وکړو. هغه چې کله بس ورته یو کار کوي وایي ما ته واده نه کوي، زه تاته نه درس وایم، سره زحمت بس نه سره کار کوم. هغوی چې بس ما ته بس واده بندوبست وکړه او په دې زه به بیا کار وکړم چې اولاد نه لرم. نو کار په همدې خاطر باندې مور سره هم جنګ کوي، خور سره هم جنګ کوي چې زه بې سرنوشت یم، ما ته واده بندوبست نشته ده، او مکتب نه وایم، درس ته نه ځم، کورس ته نه ځم. او هغوی چې بس ما د پاره که واده وکوي نو هغه به زه به ټول کارونه کوم. چې نه کوي نو مور سره هم جنګ کوي، پلار سره هم جنګ، ټول ورونو سره جنجال کوي، بے نظمی زیاته ده، او ټول د بس کرکټ سره لوبې سره ګرځي، یو خوا بل ګرځي، بله خوا ګرځي. هغه کم چې هغه اصلي درسونه دي، سبقونه دي او دینی مسایل دي، هغه پسې هغه نه ورکوي، ترجیح نه ورکوي او هلته نه ورځي.
دی زیاتوي که چیرې په کورنۍ کې یو بل ته درناوی موجود وای نو اوس به یې خوشحاله ژوند لاره. د کابل اوسیدونکی 28 کلن احمد سیار بیا وایي چې اکثره وخت د مشرانو لخوا دوی تحقیرېږي او خبرو ته یې ارزښت نه ورکول کېږي، نو ځکه یو بل ته درناوی هم کمیږي.
نو که زه ووایم خو په کور کې زمونږ ډېر زیات مشکلات موجود دي، خاصتا کله چې مونږ خپل والد صاحب سره په یوه خبره باندې یا په یو موضوع باندې خبرې کوو نو د مونږ ترمنځ ډېر زیات جنجالونه رامنځته کېږي. زیاتره وخت کله چې مونږ په کوم محفل کې ناستو یا غواړو چې یوه خبره وکړو یا داسې کوم څه ووایو، زمونږ پلار بیا وایي چې نه دا خبره داسې نه ده. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا مونږ یو څه راکشن وخو، یا خفه شو، یا لاړ شو، یا د کور ووځو. خپل هم لیدلی دي، ځکه زه به دوستو په کور کې هغه یو ویښتان یو قسم ته جوړ کړی وو. نو باوجود دی چې دا وړکې زلمی هم و، د ټولو په منځ کې مېلمانه هم ناست و، ډېر کسان ناست و. نو پلار یې ورته وویل چې هله جګ شه، ته د خپل ویښتان دا اوس وخورې، ته څنګه داسې سټایل ویلې او هغه کړې. نو هغه هغه چې د شاوخوا وکتل، عاجل یو ریاکشن وښودلو، نو جګ شو. لاته داسې هغه حالت راغی چې د خپل پلار سره مثلا لانجه وکړي، خو بیا چون دا خلک رامنځته شولو، خو که دغه خبره ده ته په کراره شوې وي نو هغه شاید منلې وي. ورور یې ورباندې پټکه وکړه چې ته جګ شه، تا د دا ویښتان څه رقم جوړ کړي.
دای وای چې مشران باید په کشرانو شفقت وکړي، او کشران باید د مشرانو احترام ولري، او کچرې د دواړو قشرونو ترمنځ دا اړیکه نه وي ټولنیز مشکلات رامنځته کیږي. د قومونو او قبایلو چارو وزارت کارکونکي ډګروال بریالی بیا وایي په کورنۍ کې یو بل ته ځانګړی احترام موجود دی. دا چې دا ډول فضا څنګه رامنځته شوې هغه یې پاړه وایي.
زما په خپله کورنۍ کې احترام متقابل دی، یو بل ډېر زیات دی. کشر د مشر احترام کوي، مشر په کشر شفقت کوي. په همدې رقم په مجموع کې په هغه محیط کې چې زه اوسېږم ډېر تاثیرات لري، مثبت تاثیرات لري. دا عمده علت همدا ده چې سطح د تعلیم تربیې نسبت پخوا ته اوس ډېره ښه شوې ده. شته زه په داسې محیط کې اوسېږم چې زما شاوخوا ګاونډي ټول په همدې رقم طرزالعمل لري په فامیل کې. یعنی دا عمده علت یې تعلیم تربیه ده، چې سالمه تعلیم تربیه اولادونو ته خپل ورکوي. دغه موضوعات ټول پکې شامل دي. شاوخوا همسایګان زما هم په همدې رقم باندې په خپل کورنۍ کې ډېر په یو احترام د مشر کشر په مقابل کې ژوند تېروي. بعضې ځایو کې داسې پېښېږي چې یو څوک غواړي ډېر ځان ماتره کړي، نو وخت نه ورکوي چې مشر خبرې وکړي. دا همیش کوشش کوي چې د مشر په خبرو کې مداخله وکړي. دا ډېر کم پیدا لیدلې مې دي، خو د وخت په تېرېدو سره امکان لري دا معضله هم حل شي او حل کېدونکې ده انشاءالله. اصلا د بل احترام کول په اصل کې د ځان احترام کول دي. وخت سره ځان ته احترام وکړي نو بل ته هم احترام کوي. نو زه په فامیل کې په محیط کې چې اوسېږم، څوک چې هلته دي په هغه ساحه کې، ټول ته احترام لرم. نو په دې خاطر باندې ماته هم احترام قایل کړم.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عاطف نورستانی وایي دا کورنۍ مشران د کورنۍ د جوړښت، اړیکو او ښې فضا رامنځته کولو مسؤل دي. دا چې په کورنۍ کې یو بل ته د درناوي څه ډول فضا رامنځته شي هغه زیاتوي.
کورنۍ خو اصلا د ټولنې یو وړه نمونه ده چې هلته مور او پلار د مشرانو په توګه دي او ماشومان دي. نو د دوی په منځ کې متقابل احترام ډېر ضروري او اساسي خبره ده، او دا ځکه موږ اساسي ګڼو او بنسټیز ګڼو چې د کور اتحاد، اتفاق او د کور د پرمختګ ټول مسایل په دې متقابل احترام باندې ده. نو مشرانو ته خو دا لازمه ده چې باید په کشرانو دومره پیرزوینه او ډېره زیاته مهرباني او مینه وکړي چې په متقابل کې بیا هغوی د خپل پلار د په مقابل د خپل مور په مقابل کې هغه خپل وظیفه او دنده دا غنې چې د هغه خدمت او کې او د هغه قدر باندې پوښ دا قدر شناسي مسله مغه د احترام مسله ده او کچیرته په کور کې دا رعایت چې مولندار په کور کې اتفاق رامست کیږي په کور کې مینه محبت پیدا کیږي او کورنۍ کوي شي چې د یو بل په خبرو باندې پوښ دی یو بل ارمانونه او ارزښت لري او کورنۍ مولندار ده پرمختګ په لور ځي او کچیرته دا احترام په کور کې ورات نشیم دغه سي ناغړي رامست
نو موارد زیاتوی ګڼ کورنۍ لیدلې چې دا غړو ترمنځ یو بل ته درناوی نه کیږي هغه د خپل کور په گاوند کې د یو کور کیسه کوي
ولې بدبختانه ډیر دیز موږ څنګه مثلا موږ بلاک کې اوسېګو د څنګه کې د سی گاوندیان درو چې مسیان د خپل نیا په مقابل کې ډیر زوینه مچ به احترامي کوي هغه کې پورته کیږي هغه تسپک سپوري ورته وایي مثلا کپلار کور کې نیوي زپېګه مچ د دوی د ډیرو جنگونو شاهد
دا چې یو بل ته درناوی او نه کوړي کو په برخه کې د اسلام مبارک دین نظر څه ده د افغانستان د علوم اکیډمۍ لغړی نور کاو سرسر از موږ همکاري مریم توخي مرکه کړي دا ورېدو بلنه درکوم
خغه له استاد راز دې موضوع ته چې لکوم طریقونه او لکوم روشنه البته ګټه پورته شي تر څو په کورنیو کې متقابل احترام مراد شي
بسم الله الرحمن الرحیم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي وای هغه سړی مسلمان نه د چا چې عزتونه کړي مشرانو او په کشرانو باندې شفقتونه کړي دا یو دینی اصل دا او هر مسلمان په دې باندې مکلف دی
خغه له استاد بیا اکثره وخت د کورنیو ماشومان ځوانانو جنل کاند کې لمن بیا وای چې از مونږه حقوق مونږه حق د ولدان لخوانه یعنی نقص کیږي او موږ دې ته بایس کیږو چې موږ به احترامي وکاو او موږ خپل غږ پورته کوو دا موضوع څومره البته دخیله ده
یو له عمده مسایلو نه چې د کورنۍ په تاوتریخوالي یا د بی احترامي یا د کورنۍ د هغه د احترامانه تقابل او برخورد مخنیسي هغه د ځوانانو او نوي ځوانانو د دوی د حق نه ورکول دي د مشرانو له خوانه زیاتره اوقات مشران د غوډي حق تلفي کوي چې کشران ته بهانه جوړيږي او دوی وایي کشران وایي چې هو موږ حق نه دراکړ سوای موږ په خبره ته غوږ نه دیول سوای موږ ارزښتونه تر پښو لاندې سوي دي نو موږ هم حق لرو چې دا بی حرمتي او بی احترامي وکړو او موږ حق لرو چې یو بل سره د غیر محترمانه تګلارې ترامن دسی نو دا یو ستر عامل دغه کېدلې شي یو ستر عامل دا د ځوانان او نوي ځوانان دوی ته خپل مشروع روا او هغه شرعي او قانوني غوښتنې چې دوی حق لري ورکړل شي هغه ور او بل د تربیه د مشرانو په لاس ده یعنی مشران ځینې اوقات دوی داس کار کړی وي چې هغه دیغي بایس ماشوم یعنی د خپل پلار او مور یا خپل د کور مشرانو دوی ورته تهداب دی به حقوقي کې به احترامي کې چې غوډي د احترام او د دغه وقار او عزت درانه پام کې نه نیسی ځکه دا خپل تربیت سالم نه ویلو کوچنیوالو نه لغنه هغه بیا ورته داس یو شایره چې هغه مور پلار ته او کورنۍ ته درد سر وي
د هل لارې سدي چې متقابل احترام د کورنۍ د مشرانو او د کشران ترمنځ تامین شي
لومړی لارښود په دې لار کې او د مشکل د حل لارې په لټون کې لومړنی قدم او ګام دا ده چې ماشوم ته سالمه تربیه ورکړل شي او نوې ځوان ته سالمه تربیه او هغه دینی ارزښتونه او اخلاقی ارزښتونه چې د ماشوم په واده کې خو ونده اخیستلې شي هغه او تفهیم سی او هغه ارزښتی او اخلاقی موضوعانو ته توجه وسی چې دغه اخلاقی او ارزښت موضوعات باطینی پولیس په عنوان باندې دغه ضمیر او وجدان او د ادارای او د سالم لارې ته د حڅوی د لار ده او متخصص او دینی تربیت په باندې چې هغه دینی تربیت متخصص مونږ هغه ته د تزکیه او د تصفیه هغه وي دا ورته په ګوته هغه تربیت ورکی او مورپلار دند لري چې دا کار وکي وي سپاره هغه متخصص د تربیت ته چې هغه په اسلامي او په ارزښتي او اخلاقي غبن سنبال نو دغه ټول لارې دي چې کولای شي یو ماشوم سالم شي
قدر منوریدونکو دا وعده دی ونه د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تربیه هي چاره
کور مې رانه پاتې دی او کلی رانه پاتې دی کور مې رانه پاتې دی او کورو کله خیر د خو یو خلران پات دی کورو کله خیر د خو یو خلران پات دی کور مران پات دی او کلران پات دی کور مران پات دی او کلران پات دی کورو کله خیر د خو یو خلران پات دی کورو کله خیر د خو یو خلران پات دی چرا یاد کم زړګي مې پسوران شي زړګي مې پسوران شي کل چرا یاد کم زړګي مې پسوران شي زړګي مې پسوران شي یا خدایا یو داسې نن زولې رن پات دې یا خدایا یو داسې نن زولې رن پات دې کورو کله خیر د خو یو خوله رن پات دې کورو کله خیر د خو یو خوله رن پات دې